السلام علیکم ستړي مشهې د مشال ریډیو خبرونه او وخت د ماسپخین یو بجده د مشال ریډیو د دې غړی په خبرونه کې چې منور شاسته کول بایم چې پکې به پاکستان ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه باندې یو شمېر رپورټونه واوري د دې ترڅنګ په ډی آی خان کې د جیل ماتې دلو د پیخي او داغه ورسته حال بدر کوو او د دې غړی په اخري برخه کې تاندې هلي اوریدل مهیر نشي خو د هر سن وړاندې د دې ساتلو خبرونه اورو چې زمون همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سره ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن سهار په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې لیدو کاته وکړه. د راپورونو له مخې د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون د غیر قانوني تارکین وطن یوه بله کشته هم د ترکیې په اوبو کې ډوبه شوې ده. په مصر کې د اخوان المسلمین درې لوړپوړو مشران پرون عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. مشال خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن سهار په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې لیدو کاته وکړه. دواړو لورو پر دې موافقه وکړه او خپل هوډ یې تکرار کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره په ګډه کار کوي. دواړو مشرانو د امریکا او پاکستان ترمنځ د دواړو اړیکو د پرمختګ لپاره هم ژمنتیا وښودله. د کیری او نواز ترمنځ په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلیم توانای او ټولنیز چوکاټ په برخه کې پر همکارۍ هم ټینګار وشو. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو په دفتر کې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو او ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز سره هم ولیدل. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون له مخې په دې ملاقات کې پر دوه اړخیز اړیکو او د سیمې پوزا په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خبرې ترې وشوې. جان کیری پرون ماښام د پاکستان په درې ورځني سفر اسلام آباد ته راورسید او نوموړي به د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره د هیواد په اړه خبرې کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی په نړۍ کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال له ځانګړي استازي ګورډن براون څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د بهونې په برخه کې همکاري پراخه کړي. د افغان ولسمشر له دفتر خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی او براون پرون په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلي براون په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د پرمختګ له کبله خوښي څرګنده کړه او د بهونې په برخه کې له افغانستان سره د همکارو د دوام په اړه لیوالتیا وښودله. د راپورونو له مخې د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون د غیر قانوني تارکین وطن یو بل کشته هم د ترکیې په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ترکیې اناتولیا خبري اجانس راپور ورکړی چې له دې ډلې څخه 12 کسان د دې هیواد د سمندري ځواکونو لخوا ژغورل شوي. ترکیې چارواکي وایي چې په دې کډوالو کې د افغانستان، پاکستان، ایران او شام سره تعلق لرونکي کسان شامل دي. د چارواکو په وینا د دې کشته د پاتې سورلو د منډلو لپاره عملیات روان دي. د یو بل خبر لمخې بیا هم په ترکیه کې د دوه مشکوکو سمګلرانو په ګډون د وسلو یخت کسان چې کشته د ترکی په اوبو کې ماته شوی و ژغورل شوی دي. د حریت ورځپاڼې د راپور لمخې په دې کشته کې د افغانستان، میانمار او شام کسان سپاره وو چې ماشومان هم پکې وو. دوه مشکوک سمګلران زندان ته استول شوی او د کشته غیر قانوني کډوال د ترکی حکومت له هیواده ایستل دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ترکی پولیسو د هغو سلګونو کسانو د منتشر کولو لپاره چې په استنبول کې د تیرې میاشتې د حکومت ضد مظاهرو د خپلو پر ضد د احتجاج لپاره راټول شوي وو له اوښکې بیونکي کې څخه کار واخیست. پولیس د استنبول تقسیم چوک ته نږدې په یو سړک چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي لږ تر لږه 1500 احتجاج کوونکي محاصره کړل او پرې نه ښودل چې لاریون وکړي. د لاریون هدف له هغه زلمي ځوان سره خواخوږي وه چې پولیسو د نامنیو په بهر کې د اوښکې بیونکي کیس په ټوپک په سر وهلی وو او ویل کېږي چې لا هم بېهوشه دی. سونه مخکې د استنبول په غازی پارک کې د یوې پروژې د پیل د پلان په وړاندې یو کوچنی احتجاج ټول هیواد ته وغځېد. د هغه مهال په نامنو کې چې د اردوغان د یوې لسیزې واکمنۍ لپاره تر ټولو ستر خطر رامنځته کړ 15 کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول. په استنبول او انکارا کې کم شمیر انفرادي اعتراضونه لا هم دوام لري. د فلسطین بیرغ پرون د اسرائیلو د پارلیمان په ودانۍ چې ورته کنیسا وایي وروسته له هغې ورپید چې د فلسطینیانو یو وفد د اسرائیلو له پارلیمان څخه لیدنه وکړه. په دې وفد کې وکیلان، چارواکي او تاجران شامل وو چې مشري د ولسمشر محمود عباس د فتح د ګوند یو جګپوړي غړي محمد المدني کوله او هدف یې په روانه اونۍ کې په واشنگټن کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د خبرو اترو د پیل هرکلی و. المدني وویل چې فلسطینی وفد د ولسمشر عباس په استازیتوب په غونډه کې ګډون وکړ. د همداراز وویل چې د اسرائیلو د کنیسې یا پارلیمان لغولو سره غړو سره د دوی ملاقاتونه مثبت وو. ځینې راپورونه وایي دا لومړی ځل و چې د اسرائیلو په کنیسا کې د فلسطینیانو بیرغ ورپید، خو اسرائیلي ورځپاڼې یروشلم پوسټ راپور ورکړ چې له دې مخکې د 1999 کال په جولای میاشت کې هم د فلسطین بیرغ د اسرائیلو په پارلیمان کې هغه مهال ورپید چې د هغه وخت د پارلیمان رئیس اوراهم بورګ خپل فلسطیني سیال احمد قری ته هرکلی ووایه. د امریکې د ملي امنیت د مفرور قراردادي ایډوارد سنودن پلار وایي اف بی آی سونه مخکې له ده وغوښتل چې ماسکو ته هلته چې د زوی د ماسکو په هوایي ډګر کې ژوند کوي ولاړ شي. لوني سنودن پرون د روس د حکومتي ټلویزیون روسیا 24 ته وویل دی غواړي ماسکو ته ولاړ شي، خو لومړی غواړي ځان په دې پوه کړي چې اف بی آی له ده څه غوښتل.
To be an emotional tool for the FBI to use.
زما لپاره دا خبره چې اف بی آی می د یو جذباتي وسیلې په توګه د خپل ځی پرځت وکاروي، ورته وایي چې پلار دی پالوتکه کې دی ولې نه ورځي او خبري ورسره نه کوي، دا زما لپاره په زړه پورې نه و. ما غوښتل دا ډاډ ترلاسه کړم چې دا زما د ځی لپاره یو ارزښت وو.
I wanted to make sure there was value to my son.
ایډوارد سنودن تورن دی چې د انټرنیټي او ټلیفوني مکالمو د خفیه پروګرام څخه یې پرده پورته کړې. د ده پلار وایي چې سنودن باید په روس کې پاتې شي ځکه چې په امریکا کې به یې مقدمه عادلانه نه وي. د سنودن روسي وکیل اناتولی کوچرینا پرون وویل دی هڅه کوي چې د سنودن پلار ته روس ته د سفر کولو انتظامات برابر کړي. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه کې مو د مجید بابر نه د دیګړې تازه خبرونه واوریدل. پر روانه خبرونه کې به د غریپورټونه واوري. د امریکا د خارجه چارو وزیر د مهال د پاکستان په سفر دی. سیړونکو وایي نوموړی د پاکستان سره د تعلقاتو لا نورو خکولو خواهشمند دی. دو ورځې وړاندې د ډیر اسماعیل خان د جیل د ماتېدلو پیښې د صوبایي حکومت او امنیتي ادارو په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړي. د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زی وایي
دا خو عجیبه کار دی چې داسې دیسو حرکت نه دی کړی، نو دا خو ډېر لوی ناکامي ده په ټولو ادارو.
او ملګری ملتونه وایي په روان کال کې افغانستان کې د ولسی خلکو وجنو کې زیاتوالی راغلی دی. دا او یو شمېر رو ریپورټونه به هم واوري. او د دې غړي په اخیری برخه کې به هفتوار پروګرام ته اندې هلي کې واوري چې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو کې خزینه کارکونکو وایي قبایلي روایت د پښتنې لاندې راوستل پکار دی.
دا رواجونه دومره بهترینه وو، نه دا طالبان به نه راوچتېدل په ډیفرنټ ټرایبل ایریا کې.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه د مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شي. راځو د دې غړی اولنی مهم خبر ته. څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری دا مهال د پاکستان په سفر اسلام آباد کې موجود دی. او د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابع اکرم خان هم موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. رابع اکرم خان، الله مو په خیر راوله. دا راته وایي چې جان کیری دا مهال په اسلام آباد کې دی او د هغه د مصروفیاتو په اړه که زمونږ اوریدونکو خبر کړي.
مننه. اوس چې دی جان کیری چې دی یو مشترکه پریس کانفرنس چې دی د وزیر اعظم سلاکار سره کوي، او هغوی چې دی د پریس کانفرنس سره د لارې خبرې اترې کوي. او دا خبره به کې مخکې تر هغه د پاکستان د ټلویزیون تر مخه چې سټریټیجیک کم ډایلاګ چې دی هغه بیا د شروع کولو اعلان وشو. او دغه رنګ امریکا غواړي چې پاکستان سره د اوږدې مودې تعلقات هم شروع کړي. دا د جان کیری وینا ده. او دغه رنګ وایي چې د وزیر اعظم سره چې کمی خبرې کړې وي هغه ګټورې وي. منور شاه دی په حق له ان شاء الله نور معلومات چې دی څه وخت پس خپل اوریدونکو ته ورکو، ځکه چې دا پریس کانفرنس لګراوه
نه هم روان دی. بالکل.
نو منور شاه دی نه مخکې چې دی وزیر اعظم هاوس کې د دواړو ملکونو د وفدونو ترمنځ مذاکرات وشو، چې په کې د دواړو اړخیز تعلقاتو افغانستان کې د جوړجاړې عمل او د منطقې په صورتحال او د غرنګ د توانایي په شوبه هم خبرې اترې وشوې. او دې مذاکراتو نه مخکې چې د خارجه چارو وزیر چې کوم دی جان کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره یو په یو ملاقات کړی دی چې پکې امن او استحکام او په دې سلسله کې د افغان سولې پروژې چې د هغه مخ په وړاندې بوتللو په ګډه چې د هغې اراده هم څرګنده کړې ده. او مناوشه لکه د دې مذاکراتو آغاز چې کوم باقاعده آغاز چې کوم دی هغه نن سحر د خارجه چارو وزارت کې شوی و چې په هغې کې جان کیری چې دی او د پاکستان د وزیر اعظم چې کوم سلاکار دی هغوی خبرې اترې کړې وې. د هغوی ترمنځ ملاقات شوی و چې په هغې کې په ډرون الوتکو تعلیم او توانایي او د رنګ د سټریټیژیک ډایلاګ چې په بحالې خبرې شوې.
خا د دین وړاندې سوېل کېږي پاکستانی چارواکي سوای چې اوس په راتلونکي کې جان کیری سره ملاقاتونه یا کوم مصروفیتونه لري.
دا سه امکان دی چې جان کیری به د پریس کانفرنس نه پرسته دی هغه د پاکستان چې کمپوز اعلی چارواکي دی هغه سره ملاقات کوي او صدر سره هم امکان لري.
خا او که دا راته وایي چې دغلته کې پاکستانی رسنۍ د نوموړي د سفر ته څنګه ګوري تاسو د تجزیه کارانو سره او سیړونکو سم خبرې شوې دي هغه یې څه نظر لري؟
بالکل هغوی وایي چې جان کیری چې کوم د امریکې د خارجه چارو وزیر دی وایي چې دوی چې دی د پاکستان حکومت او پوځ سره هم ښې اړیکې دي او د امریکا کې چې دی هغه هم دی اثر لري د هغې په سیاست او د هغې کوم اډمنسټریشن انتظامیه ده. نو د دواړو ملکونو چې کوم ترمنځ چې کوم لږ شان تاوتریخواله دی نو کېدای شي چې د جان کیری د دوره چې کومه ده هغه مهمه
تعلقات
په وده وکړي او ښه به هم شي.
نور به ښه شي. بالکل. یو جهان مننه رابع اکرم خان دا به را سره د اسلام آباد نه خپل خبریاله چې اسلام آباد ته د جان کیری د سفر او د هغه غلطه کې د مصروفیتونو په اړه موږ سره خبرې کولې. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د دفاعي چارو د کارپوه حسن عسکری سره خبرې کړې دي. نوموړی په نړیوالو چارو هم جوړ نظر لري. راځي چې دغه مرکه ته وښو.
جان کیری کا یہ دورہ کافی انتظار کے بعد ہوا ہے.
دا جان کیری دا دورہ دا ډیر انتظار رستو شوی دا او دا ډیر مودې رستو د امریکای اعلی چارواکي دل تراغلی دی کې دو سیزونه دی. د یو تعلق د پاکستان امریکای تعلقاتو سره دی چې پکې د ډرون معاملې دا اقتصادي ترقی د توانای سانګو کې د پاکستان مرسته خوبله خبره ډیره مهمه ده. هغه د افغانستان په حواله ده چې یو خو پکې 2014 پورې د پاکستان مرسته او د هغه ضرورت دی او بل دا چې کله افغانستان نه غیر ملکی اسکر اوزی د هغه رستوبه د پاکستان او افغانستان د همغږی ضرورت وی. امریکای سره د افغانستان د دننی حالاتو فکر دی او پاکستان سره دا فکر دی چې د پولی هغه اړخته کم پاکستانی طالبان ناستی. امریکای سره په هغه خبرې وکړي او دوانو ملکونو لبا یو داسې لار راوستل وی چې په پولا د دوانو اړخونو نه کم تګ راته کیږي هغه پسنه سره جوړ کنټرول کړي.
دونوں طرف موومنٹ ہے اس کو کسی طرح یہ کنٹرول کر سکے.
دا جانکیری دا دور دا پاکستان او امریکی تعلقاتوں کی سمر گٹور ثابت دیشی اور ددوانو ملکوں درمیانزا فاصلے تر کو ختم دیشی.
ڈپلومیسی میں بہت سی جو مسائل ہوتے ہیں وہ گفتگو نہ کرنے سے ہوتے ہیں.
ڈپلومیسی کے زیات مسئلے دا خبر و اترو نہ کے دولہ وجرا پیدا کی گی. دا پاکستان او افغانستان صورتحال یو ژوندۍ صورتحال دے او دے کے وقت بوقت بدلون رازی او دے سرا شکایتوں پیدا کی گی. نو زکا ضروری دا چینیز دے رابطی وی ہر څوک د پاکستان او امریکا د پوسټ ترمنځ رابطې شته خو د واشنگتن سره نیخ په نیغه رابطې لګې سړې شوې وي. نو ځکه د دې دورې ډېر اهمیت دی. دې سره به ټولې معاملې حل خو نشي خو بعضي سیزونه به د حل اړخته یوسي. بیا چې امریکا پاکستان سره کمې مالی مرستې کوي یا کمې پروژې روانې دي هغې دپاره د جوړې شوې کمیټې او رابطې به بحال شي او پاکستان چې د IMF نه کم قرض غوښتي او هغوی اصولي منظوري هم ورکړي. خو چونکې په IMF کې د امریکا او یورپي یونین ووټ بینک ډېر مضبوط دی او تر سوچې یورپي یونین او امریکا نوی ویلی IMF چاته قرض نشی ورکولی.
امریکا یورپین ممالک مخالفت کر دیں تو پھر جو ہے IMF قرضہ نہیں دے سکتا.
آیا دی مذاکرات کے بعد دا افغان طالبانو یا دا قطر پر دفتر ہم خبر اتری کی گی یا امریکہ پر دا پاکستان دا نورو طالبانو خوش کولو غختنا ہم کوی؟
دیکھیں فوکس جو ہے وہ اس بات پہ تو ہوگا کہ کیا کچھ طالبان عناصر سے گفتگو ممکن ہے اس سلسلے میں پاکستان کو ہیلپ کر سکتا ہے.
گورے ٹولا پاملرنا خوبا پدی خبر وی چی آیا باز طالبانو سرا خبر ممکن دی او دے لڑکے پاکستان سم رستہ کولی شی یا دے پاکستان سے نور خلق خوشی کری. البتہ ضروری نہ دا چی پا دو حد خبری اوشی ځکه چې د دوه کومه مسله جوړه شوې وه، هغه دا وه چې کابل حکومت د هغې خلاف و. د کابل حکومت خیال و چې دوه کې دفتر خلاصولو سره طالبانو ته یو نړیوال حیثیت ورکړی شوی دی او د دوی حیثیت منلی شوی دی، او دا چې مذاکرات د امریکې سره ولې کیږي زموږ سره ولې نه کیږي، نو داسې یو لار لټولو کوشش به کیږي چې د مفاهمتي عمل پروژه څنګه مخ په وړاندې بوتلی شي. خو دا خبره کول ډېر ګران دي چې په ښکاره ډول به څه لار روزي،
واضح طور
پر
نکل سکے
گا. ڈرون پہ حوالہ تاسو ته سخت کاری چې پاکستان به دا معاملہ راپور تکڑی یا با امریکا ڈرون حملے بند کری یا پتی کی بس کمی راشی
بالکل ختم کرنے کا تو ابھی کوئی ایسا آثار ہمیں نظر نہیں آتا ڈرون حملوں کا.
دا ڈرون حملوں دا ختمے دو خو مونږ ته آثار نخ کری، البتہ دا خبر دا چې دا کمی شی یا دا چې دے لڑکے پاکستان سره د معلوماتو شریکولو سے خبر کی دی شی. په شروع کې دا سوا چې پاکستان تبے ویل خرست دا سلسلہ ادرے دا، نو کی دی شی د دوانو پر ازا سره دا محدود پیمانے تراولی، خود دے مکمل بندول یا پاکستان تا وسلوال ڈرون ورکول د کم چې پاکستان غختنه کوي د دې مونږ ته آثار نخکاری.
یا پاکستان کو یہ مسلح ڈرون دینے والی جو بات ہے ان کے ابھی کوئی ہمیں آثار نظر نہیں آتا.
دا وو حسن عسکری د دفاعی او نړیوالو چارو کارپوها چې زمنګ د خبريال سراج ظهیر سره یې د پاکستان ته د امریکا د بهرنو چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه باندې خبري اترې کړې وي. هم په دې موضوع باندې اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یو لیکنه راغلی ده، وایي چې جان کیری په تیر وختونو کې د پاکستان سره د امریکا د مالی مرستو په لړ کې مهم کردار ترسره کړی، نو اخکاری داسې چې پاکستان ته د نوموړي وسنیا سفر د دې دواړو هیوادونو د خراب تعلقات تو بیا رغولو او وده ورکولو لپاره ډیر مهم ثابت شي. د دې لیکنې مهم ټکی د هارون باچان اورو.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په خپل یو مقاله کې پاکستان ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری د سفر موضوع راغسته یو لیکلی دی چې له پاکستانی چارواکو سره بعد نوموړي د خبرو اترو ایجنډا هم هغه زړوي، یعنی د سخت دریځ پر ضد مبارزه، په پاکستان کې د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه او په افغانستان کې روان جنگ. اجان زیاتوي د 2011 کال وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان ته یو لوړ پوړي چارواکي هم نو واستولې، خو د ښاغلي کیری د سفر به امریکا ته د نواز شریف په مشرۍ د نوي پاکستانی حکومت پیژندلو یو موقع په لاس ورکړي. خغلی کیری تیر شپه اسلام آباد ته خپل درې ورځنی سفر ورسید، هغه بعد وزیر اعظم نواز شریف په شمول د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کوي. له جان کیری سره په دې سفر کې شامل یو لړپوړی امریکایي چارواکي ایجنستا د نوم نه خودل په شرط ویلي چې که څه هم په 1300 کلونو کې له پاکستان سره د امریکا اړیکې چندان ښې نه وي، خو اوس د نواز شریف اقتدار ته له راتګ سره یو هیله پیدا شوې چې دغه کړکېچن تعلقات یو څه ښه شي. د چارواکي زیاته کړې چې د نواز شریف له حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې، د توانایي په بحران، اقتصادي اصلاحاتو، په سیمه کې د استحکام او د دوه اړخیزه تجارتي اړیکو په شمول په یو شمېر نور مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. خواجانس د پخوانیو امریکایي ولسمشرانو د سلاکار بروس ریډل په حواله زیاتوي چې دا مهال د دواړو هیوادونو تعلقات دومره خراب شوي چې بیا رغول به ډیر وخت ونیسي، او دا چې پاکستانی چارواکي هم د دغه تعلقاتو بیا رغولو ته دومره لیواله نه ښکاري. ښاغلی ریډل زیاتوي امریکا غواړي چې نواز شریف د هغوی اندېښنو ته زر تر زره ځواب ووایي، خو نواز شریف د امریکا سره د تعلقاتو په لړ کې دومره ورو ګامونه اخلي چې تر دا مهال یې د امریکا لپاره خپل سفیر هم نه دی ټاکلی. دا جانس په خبره د دوړو هیوادونو تعلقات وروسته له هغې خراب شول کله چې د 2011 کال د مې په دویمه نیټه په بټ آباد کې د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژلو. پاکستان د امریکا دغه عملیات د خپل ځمکني حاکمیت پر ضد یو اقدام بللی دی. اسوسییټډ پریس جان سوای په پاکستان کې د نوي ولسی حکومت تر جوړېدو وروسته اسلامي سخت دریځو کسانو په سلګونه پاکستانیان ووژل، خو تر اوسه نواز شریف د ترهګرو پر ضد خپله تګلاره نه ده په ډاګه کړې. بلخو امریکا پر پاکستان فشار راوړي چې افغان طالبان د حامد کرزي له حکومت سره د روغې جوړې خبرو اترو ته کښېنوي، خو ښاغلي ریډل اجانس ته ویلي چې په دغه لړ کې پاکستان تر اوسه کومه رښتینې همکاري نه ده کړې. اجان زیاتوي کله چې ښاغلی کیری د امریکا د سینټ د خارجي چارو د کمیټې مشر و، نو له پاکستان سره د مالی مرستو په لړ کې ډېر مهم رول لوبولی و. د اجانس له لیکنې سره سم همدغه وجه ده چې ښایي د جان کیری پاکستان ته اوسنی سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې ګټور وخیږي.
هارون باچا درته د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ریپورت مهم ټکي وړاندې کړل. پاکستان کې دا وخت د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری موجود دی او د پاکستان د اعلی چارواکو سره یو شمېر ملاقاتونه هم شوي دي چې پکې په دوه اړخیزه معاملو په خاص توګه د ترهګرۍ پر ضد د همکارۍ په حواله باندې ډېرې خبرې شوي دي. ترهګرۍ قبایلي ولس ډېر زیات ځپلی دی او د ډېرو ستونزو نه تیریږي او په دې جنگ کې بالکل په میدان کې دي. قبایلی ولس د نوموړي د دې سفر نه څه امیدونه لري؟ مجید بابر مو په دې رپورت کې خبروي.
د امریکا د خارجه چارو د وزیر جان کیری پاکستان ته د سفر مخه کسوم رسنۍ دوړ خیداړی کی او د 2014 کال نه پس د افغانستان مستقبل بیانوي. خو د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د روانې جګړې په 13-12 کلنۍ دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو مرکزی نقطه قبایلی سیمې پاتې شوې دي. دا چې آیا د ښاغلي کیری په دې موجوده سفر کې به هم د خبرو اترو د یوې لړۍ ایجنډا د قبایلي سیمو په اړه وي او که څنګه، پخوانی سفیر او د قبایلي چارو کارپوه ایاز وزیر په دې اړه دا نظر لري.
مهم نقطه هم دوه پاتې دي، امریکا ډرون استعمالوي او پاکستان وایي چې ډرون ما استعمالوي. امریکا وایي چې صرف هیون لره کوي، پاکستان وایي چې صرف هیون نشتا. نو دا دوه امپارټنټ ایشوز دي چې هغه به جان کیری ضرور د پرایم منسٹر صاحب سره اوچتوي.
د پاکستان د خارجه تګلارې او ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ریښتونې هلو ځلو په اړه بهرني هیوادونه د ډېرو مودو راهیسې د بې یقینۍ څرګندونه کوي. په اسلام آباد کې مې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د پخواني سفیر ډاکټر همایون خان نه وپوښتل چې آیا د نواز شریف نوې حکومت به د دغې بې باورۍ په اړه څه وکړي او که نه.
ډاکټر صاحب تیاری چې کېږي خامخا هغه ټیررسټ چې دې سره کله کله ټریننګ پاکستان کې اخیستي یا د سیف هیون اخیستي، نو ځکه زمونږ چې دی ریپوټیشن دومره ښه نه دی. خو اوس که مونږ دا فیصله وکړو چې دا ٹی ٹی پی ٹیروریزم برخلاف یو نیشنل پالیسی کې واضح شي، نو بیا بس پیشن گوئی کېدلی شي.
څنګه هم د پاکستان قبایلی سیمې یو خوا د پاکستان د امنیت لپاره د کورنۍ تګلارې بنیادی جز دی، نو بل خوا د خارجه تګلارې په جوړښت کې هم دغه سیمې بنیادی کردار لري. خو د قبایلی سیمو نه د پاکستان په پارلیمان کې د منتخب شوو غړو پارلیماني مشر ډاکټر غازی ګلاب جمال الوی چې دردا محل دوی ته د جان کیری سره د ملاقات لپاره حکومت کومه بلنه نه دا ورکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د جان کیری د دې سفر نه قبایلی ولس څه توقعات لري، نو موړی په جواب کې وایي
امریکای نه مو کمل روم چې کچره دې کې ته امن راشي نه امن نه پاس ته ډیولاپمنت پر اړه ډېر لوی پیکج اور او بسې ودی سلسله کې حکومت سره مدد وکړي. د جنگ په وجه بو خلک او بو علاقې ډېر شاته پاتې شو.
ایاز وزیر وایي چې د تیرو لسیزو راهیسې نړیوالو قوتونو قبایلي علاقې په سیمه کې د روانو جنگونو لپاره د سنگر په توګه کارولې دي. نو اوس وخت راغلی دی چې نړۍ په قبایلي سیمو کې د امن او پرمختګ په اړه هم خپلې ذمهواري پوره کړي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور راوتې موږ با جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
نن هم د زیارت ورځ دا او د دې خبرونه په سر کې چې مو درس څنګه واده کړی دا د رواني غړي په اخري برخه کې به درته دغه پروګرام تاندې هلی وړاندې کوو. د تیر ګل په ورځ وسلوالو طالبانو د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان د خار په منځ کې په یو مرکزی جیل برید کړی او لک تر لګه 2350 قیدیانی خلاص کړی دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د پاکستان امنیتي ادارې د دې برید په مخنیوي کې د پاتې راتلو تور په یو بل چوي. دا چې زمواري په چار ازي او په دې لړکې سیډون کې سپوښتنی راپورته کوي د بوریوال کاکړ په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د ډیر اسماعیل خان پر زندان تر سره سوی ډلیز وسلوال برید وروسته د دې پښتني اهمیت دومره نه دی پاتې سوی چې وسلوال طالبان څه ډول د شهر په منځ کې پر زندان په برید کولو او د 2350 بندیانو په خوشی کولو کې بریالي سو، بلکې اوس تر ټولو مهمه پښتنه داده چې شاوخوا سل برید کوونکي وسلوال طالبان او له هغوی سره 2350 خوشی کړل سوی بندیان څه ډول په خوندي توګه له ډیر اسماعیل خان ووتل. د امنیتی چارو کارپور رحیم الله سبزی وای چې دا نه یوازې حیرانوونکي خبره ده، بلکې دا د خیبر پښتونخوا د حکومت، پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو ټولو یو لوی ناکامي ده.
حمله کوونکي چې هلته کې راتله او بیا په جیل کې دننه او بیا داخله کې بوتلو څلور ساعته کې خو ممکن ده چې ټول ادارې هغه به ادارې شي او غوي او جوابي اقدام وکړي. او دا خو واجب کار دی چې داسې حرکت نه وکړي. نو دا خو ډېر لوی ناکامي ده ټول ادارو. حمله کوونکو هیڅ نقصان نه دی شوی. تش هغه چې کوم ځان وژن کې برید کوي هغه کسان چې دی نو په دې کې مړه دي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د سه شنبې په ورځ د ډیری اسماعیل خان پر جیل د وسلوالو طالبانو د ډلې زبرید او د دومره زیاتو بندیانو خوشی کېده د استخباراتي ادارو او د صوبې د کورنیو چارو د څانګې ناکامي بللې ده. خو رحیم الله یوسفزای وایي چې تر دې برید دوه ورځې وړاندې دوو ادارو د ډیری اسماعیل خان پر دې مرکزی زندان د برید کېدو په اړه استخباراتي معلومات ورکړي.
د دې مخکې نه اطلاع هم وای چې دغه جیل باندې حمله کېدی شي. یو هفته مخکې داخلي چارو کې یو څانګه ده نېشنل کرایسیس مینجمنت سیل هغه هم اطلاع ورکړې وه او د آی ایس آی دوه ورځې مخکې اطلاع ورکړې وه. یو غونډه هم شوې وه امنیت لپاره، یو پلان جیل لپاره هم جوړ شوی و.
د بنو او ډیری اسماعیل خان پر جیلونو له دومره لویو بریدونو وروسته اوس د پېښور د زندان د امنیت په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن په مندلو کې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل اپریدی هم د پېښور په زندان کې ساتل شوی دی. د هغه ترڅنګ د پاکستانو طالبانو ځینې مهم مشران او په لوی شمېر غړي هم په دې زندان کې بندي او تر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. د امنیتی چارو د کارپو رحیم الله یوسفزی په وینا د پېښور جیل او هلته د بندي ډاکټر شکیل اپریدی ژوند له خطر سره مخامخ دی.
په دې موقع په تلاش کې ډاکټر شکیل اپریدی ژوند په خطر کې دی. بالکل امکان شته چې هغه باندې په دغه جیل کې داخل کې حمله وشي. ما په شل باندې کوم کوم ځای کې په جیل کې غریب ملګری دي هلته کې په جیل باندې د حمله خطر شته.
د پاکستان د دفاعي او امنیتی چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه هم وایي چې د پېښور په ګډون هغو ټولو زندانونو ته د وسلوالو طالبانو د برید خطر ورپېښ دی چیرې چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بندیان دي.
بوریوال کاکړ وو چې د ډیری اسماعیل خان د جیل د ماتېدلو د پیښې په اړه یې د غسیلنیز ریپورت تاسو واورېده. هلته د سند صوبې د جیلونو وزیر منصور وسان ویلي په ډیری خان او بنو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په قیدون جیلونو د حملو وروسته دوی د سند صوبې د هغو جیلونو امنیت سخت کړی دی په کومو کې چې د ناقانونه ګرځول شو ډلو نیول شوي کسان ساتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې.
په کراچۍ کې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د سند صوبې د جیلونو وزیر منظور وسان ویلي دي کراچۍ، سکر او حیدرآباد په جیلونو کې د 200 په خوښه کې د جهادي ګوندونو غړي بندیان دي او دوی ته ورده مخه په دغه جیلونو د حملو په اړه معلومات ترلاسه شوي دي. دوی وای ترهګر د حمله لپاره اوله ترجیح کراچۍ ته ورکوي. دوی دویمه ترجیح د سکر جیل ته ورکوي. دغه شان د حیدرآباد جیل هم د دوی د حمله په لیست کې شامل دی. په دې زندانونو کې د جهادي ګروپونو کسان بندي وان دي. منظور وسان زیاته کړه دوی د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په نورو برخو کې د موجودو زندانونو د امنیت لپاره لازم ګامونه پورته کړي دي. د کراچۍ، سکر او حیدرآباد په جیلونو کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو، تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنگوي په ګډون د یو شمېر نورو ډلو زنداني پلویان ساتل کیږي. څو هفته وړاندې په ځینو رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د سند های کورټ په جج جسټس مقبول باقر باندې د ترسره شوې حمله پلان په کراچۍ جیل کې دننه ترتیب شوی وو. دغه حمله چې په کینو موړې جج زخمی شوی او د هغه ساتونکو نه پولیس سرتیری پکې وجل شوی وو پړې وسلوالو طالبانو منلې وو. د دغه رپورټونو وروسته د رینجرز واک 200 سرتیرو د کراچۍ په سنټرل جیل کې تر 100 ساتونو پورې عملیات کړی وو او د کالادم ګوندونو د پلویانو له بیروکونو څخه یې موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ ډیوایسونه هم ترلاسه کړي وو. د پولیس چارواکو په وینا له دغه شایانو څخه د ترهګرۍ په پیښو کې کار اخیستل کېدلی شو. یاد دی وی د کراچۍ ښار له بیلابیلو برخو څخه وخت په وخت قانون نافذونکي ادارې د عملیاتو په محل د لشکر جنگوي او تحریک طالبان پاکستان د ګڼ شمېر کسانو د نیولو ادعاوې کوي. دغه کسان محکمې ته د وړاندې کولو وروسته د سزا تیرولو په مخه د کراچۍ په زندانونو کې ساتل کیږي. د جیل چارواکي وایي ځینې خطرناک زندانیان دوی د کراچۍ څخه د داخلي سند نورو جیلونو ته هم د سزا تیرولو لپاره لیږدوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
سروي
د مشال رادیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتای وډاله
گلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډېر سم زده کړه کړې ده هغه ځال ته خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په څلور نیمې بجې او د خالي په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه او ری وخت ماسپخین یو نیمه بجه شو. د مجید بابرنا د خبرونو لنډی ساورو.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاجدیس په اسلام آباد کې ویګړی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې دواړه هیوادونه باید ترهګرۍ پر ضد په افغانستان کې د سولې د پروژې پر مخ بوتلو او دوه اړخیز تجارت سره سره د توانایي د بحران د ختمولو په اړه په ګډه کار کوي. خغلی کیری د خبري غونډې ته د یو سوال په جواب کې وویل چې وزیر اعظم نواز شریف ته د امریکا د دورې دعوت ورکړی دی او هغه به هلته ولسمشر باراک اوباما سره مینی. افغان ولس مشر حامد کرزی په نړۍ کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرل ځانګړي استازي ګورډن براون څخه وغوښتل دي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې همکاري پراخه کړي. د راپورونو له مخې د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون د غیر قانوني تاریخ نیوتن یو بل کشته هم د ترکی په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ترکی انتولیا خبري ایجنسی راپور ورکړی چې له دې ډلې څخه 12 کسان د دې هېواد د سمندري ځواکونو لخوا ژغورل شوي دي. د ترکی پولیسو د هوسلګونو کسانو د منتشر کولو لپاره چې په استنبول کې د تیرې میاشتې د حکومت ضد مظاهرو د خبرو پر ضد د احتجاج لپاره راټول شوي وو له وختي بیان کې ګیر څخه کار واخیست. د فلسطین بیرغ په دوند د اسرایلو د پارلیمان په ودانۍ کې ورته کنيس هوایي ورستو له هغه ور په چې د فلسطینیانو یو وفد د اسرایلو له پارلیمان څخه لیدل وکړه. په دې وخت کې وکیلان چارواکي او تاجران شامل وو چې مشر د ولسمشر محمود عباس د فتح د ګوند یو جګپوړي غړي محمد المدني کوله او هدف یې په روانونه کې په واشنگتن کې د فلسطینیانو او اسرایلو د خبرو اترو د پیل هرکلی وو. د امریکا د ملي امنیت د مفعول قراردادي ایډوارد سنودن پلار وايي اف بی ای سونه مخکې له دې چې وغوښتل چې ماسکو ته هلته چې د تزوی د ماسکو په هوایي ډګر کې ژوند کوي ولاړ شي. لوني سنودن پرون د روسي حکومتي ټلویزیون روسیا 24 ته دا خبري کړې ده.
مجید بابر وو چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس په مو کلی چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنه کړې دي. سراج ظهیر د ځنې مهمو موضوعاتو او لیکنو غټ ټکی درته وړاندې کوي.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ډیر اسماعیل خان جیل په پیخه کې د غټو لاسونو د ککړتیا یره سرګند کړی دا او د دریز دی چې زی په زی ناکېله کې دلی دي. نو بیا څنګه په دومره لوی شمیر کې خلک الته لاړل او څه د پاسه 200 قیدیانی خوشی کړل. نو څوک هم په دې پیخه کې ککړ وی هغه په ډاګه کولای شي. اداریه وړاندې وایي چې د ډیر اسماعیل خان جیل نه 200 قیدیانو خوشی کول په خپل ځای. خو افسوس په دې خبره ده چې حکومت خپل غلطی منلو په ځای چې کوم قسمه رویه خپل کړی دا هغه ډیر عجیب ده. د ادارې په وینا چې اوس طالبانو د دې پیښې په پسر اغستې نو باید چې د خیبر پختونخوا حکومت خپل کمزوري ومني. د ادارې په وینا چې دولت په ذهن کې کوم پختنه راولاړيږي باید چې حکمرانان د هغه جواب ورکړي او د غرنګ راتلونکو کې د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لپاره غوړه ګامونه پورته کړي. ادارې اخر کې وایي چې دا خبره هم د فکر وړ ده چې په دومره لوی شمیر کې حمله کوونکي خار ته ننوتل او بیا اوتل خو چا هم مزاحمت نه لیکړي. نو وفاقي اداري او صوبایي حکومت د دې ذمہوار دي او هغي به اولست جواب ورکوي. بل طرف ته اج ورس پانه خپل اداري کې وای چې د مسلم لیگ نون امیدوار ممنون حسین 322 اوټونو سره د ملک نوې صدر وټاکلې شو او دا یو ډیره خبره ده چې د یو صدر په موجودګۍ کې د بل انتخاب وشو. د سره د جمهوریت استحکام طرف ته اشاره کیږي. اداري د اطلاعاتو د وفاقي وزیر پرویز رشید د زیاتوی چې آصف علی زردار یو منتخب صدر دی او هغه به د پوره ملکی اعزاز او درناوی سره رخصتولی شي. بل دا چې د هر سیاسي ګوند د مینډیټ احترام کولی شي او د چا چې کومه صوبه کې اکثریت و هغوی ته هلته د حکومت جوړولو موقع ورکړی شوې ده. د کوم نه چې دا پته لګي چې جمهوریت په سمه لار روان دی. ادارې مخکې لیکي چې اوس د صدر د انتخاب سره ټول جمهوري عمل سرته رسیدلی دی، خو دا وخت ملک ته د توانایي بحران، کمزوري معیشت او امن او امان پرنګ مسلې ورپېښې دي. د دې نه د وتو لپاره ضروري ده چې د مذاکراتو عمل شروع کړی شي، ځکه چې د ټولو مسلو جړله یوازې خراب امنیتي صورتحال دی. باید چې د دې لپاره ټولې ډلې خپل کردار ترسره کړي او چې کله ملک کې امن وي نو دې سره به معاشي استحکام هم راشي.
دسی میں حالات او دنړی مطبوعات سٹراتفورڈ سرنیزا ادارہ لکھی د جولائی پر نویشتما د شپې ناوخته د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په یو جیل وسلوالو طالبانو حمله وکړه او خپل د 150 نه زیات قیدی ملګری خوشی کړل. دا په دغه هیواد کې لومړنی ځل دی چې وسلوالو په یو جیل حمله کړې. په دغه تښتیدلي قیدیانو کې 15 مهم تراګر هم شامل دي. سٹراتفورڈ لکھی د جیل د ماتېدو پیښې په هغه ځایونو کې مخې ته راځي چېرته چې د امنیت وضع خرابوي او یا پولیس او عسکر د امنیت په خوندي ساتلو کې پاتې راشي، او دا د یو هیواد لپاره د خطر وړ خبره ده چې په دومره شمیره کې وسوال د یو زندانه خوشی کړل شي. تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دغه حمله کې ځایي وسلوال په دغه سیمه کې د نورو اورپکو او جهادي ډلو سره یو ځای شوي دي او کنه. خو د دې پیښې نه داسې معلومیږي چې وسلوال د بمی حملو او د جیلونو د ماتېدو صلاحیت لري، او د ډیر اسماعیل خان په دغه تازه حمله کې د پام وړ خبره دا ده چې په تښتیدلو قیدیانو کې 15 مهم وسلوال هم شامل دي، چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده. ورځپاڼه لیکي دا ډېره ګرانه ښکاري، امنیتي ځواکونه به دغه تښتیدلي وسلوال بیا ونیسي، او د ډیر اسماعیل خان د جیل ماتېدل به د سیمې په امنیتي حالاتو هم خراب اثرات وغورځوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ تر مخه په افغانستان کې د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تشدد په پیښو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. ورځپاڼه لیکي په تیر کال کې د زیاتره پیښو پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ چې د شروع په ورځ خپور شوی وایي دوی په لویو او وړو ښارونو کې د سړک غاړې د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو له لارې په ولسی خلکو حملې کړې دي. د تیر کال د جنورۍ نه تر جون پورې د وژل شوو کسانو شمېره د 2012 کال د شمېرې چې 1150 ته نه 1319 ته رسیدلې ده. بلخوا 2011 کال د ولسی خلکو د وژنې په لړ کې تر ټولو سخت کال وو. په دغه کال د ولسی خلکو د وژنې شمېره تر ټولو زیاته وه. ورځپاڼه لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د بدامنۍ په پیښو کې د ماشومانو او ښځو ژوند تر ټولو زیات متاثره شوی دی.
د فرخنده وزیر نامو د نړیوالو مطبوعات مهم ټکی واوریدل. هلته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یعنی یوناما وایي چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په نسبت د ملکی وګړو ته اوړېدلې زیان 30% زیات شوی دی. دغه رپورټ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوناما دفتر د بشر د حقوقو د څانګې لخوا خپور کړی شو. ایساف دا رپورټ تایید کړی، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې دا رپورټ یو لخیز دی. د کابل نه د مشال ریډیو همکار قاسم سولمل مو په نور تفصیل خبروي.
د سړک ترڅنګ د ماينونو چاودنې، د افغان او بهرنی ځواکونو د پوځي عملیاتو زیاتېدل، وسلوالې نشتې او د وسلوالو مخالفینو لخوا د ملکي دولتي کارکونکو په نشه کول د یوناما په راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل سوي. په کابل کې د یوناما د بشر د حقوقو د څانګې مسولې جورجټ ګیکنون د چهارشنبه په ورځ د ملکي تلفاتو په اړه یو شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. میرمن ګیکنون ویل چې د تیر کال په پرتله د وشل سوو ملکیانو په شمېر کې 14% او د ټپیانو په شمېر کې 28% زیات ولې راغلي دي. نوموړي په دې اړه داسې ویل:
The number of civilians killed
د وژل شو او ټپي شو ملکیانو شمیر د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله 23% زیات شوی دی. په دې کې 1319 تنه وژل شوي او 2533 ټپیان شوي. ملکیان د یوناما لخوا ثبت شوي دي چې په مجموع کې د تلفاتو شمیر 3825 کسانو ته رسیږي.
میرمن ګیکنون دغه راز ویل چې په 2012 میلادي کال کې ملکي تلفات کم شوي وو، خو په 2013 میلادي کال کې اندازه بیرته 2001 یولسم میلادي کال ته ورسېده. د خبر سوي راپور پر اساس د دې تلفاتو 4% د وسلوالو مخالفانو لخوا، 9% د حکومتي او نړیوالو ځواکونو لخوا، 12% د نشټو لامل او پاته 15% د پخوانیو چاودیدونکو موادو د چاودنې لامل رامنځته سوي دي. د راپور لمخې د وسلوالو مخالفانو لخوا په جګړو کې د ملکي تلفاتو شمیره 14% زیاته سوي ده، یعنی د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 2,838 تنه ملکیان د وسلوالو مخالفانو په حملو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې د دولتي ځواکونو په جګړو کې 322 کسان مړه او ټپیان سوي، چې لامل یې پوځي عملیات ښودل سوي دي. راپور دغه راز په روان کال کې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو زیاتېدو ته اشاره کوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8% زیات سوي دي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما د بشر د حقونو د څانګې مسؤلې پر شکیل خواو غږ وکړ چې د ملکي تلفاتو راکمېدو ته جدي پاملرنه وکړي.
We are calling on
موږ په ټولو خلکو خو غږ کوو چې د خپلو قانوني مکلفیتونو په پام کې نیولو سره د ملکیانو د ساتنې لپاره کوشش وکړي، په ځانګړې توګه د پوځي ځمکني عملیاتو پر مهال او د افغان نارینه او ښځو او ماشومانو د وژنې د مخنیوي او رقمولو لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي.
ایسف څوکونو د دې راپور له خبرېدو هرکلی کړی او د ملکیانو د تلفاتو په رقمېدو کې د خپلو هڅو پر ډېرېدو ټینګار کړی دی. خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خبرولو سره د یونما لخوا خپور سوی راپور رد او هغه یو اړخیز بللی دی.
بلخوا د امریکا دفاع وزارت په یو نوي ریپورت کې ویلي چې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د دې وزارت چارواکي وایي چې که امریکا او افغانستان په امنیتي تړون لاسلیک کولو سلا نشي، نو امریکا له دغه هیواده د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو په خبره غور کولی شي. په دې اړه د رایټرز خبری ایجنسۍ د یو ریپورت مهم ټکی درته هرون بچا وړاندې کوي.
د پینټاګون لخوا د افغانستان د جګړې په اړه په خبر کل شوی یو نوی رپورت کې ویل شوی چې افغان ځواکونه به له دغه هیواده د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا او د دې د ملګرو هیوادونو مرستو ته اړتیا ولري. رویټرز ایجنس د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي خبره راغسته چې ویلي دی پینټاګون د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو د ایستلو پلان نه دی جوړ کړی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی البته زیاته کړې چې د افغانستان او امریکا حکومتونه په دغه هیواد کې پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو ته د قانوني ضمانتونو ورکولو په لړ کې کومې موافقې ته ونه رسیږي، نو د دوی شمیر صفر ته د راټیټولو پر انتخاب غور کېدای شي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما د ادارې او د ولسمشر کرزي د حکومت ترمنځ اړیکې خرابې شوې ویلي ول چې امکان لري چې امریکا راتلونکي کال افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د پینټاګون پر رپورت کې پر دې خبره ټینګار شوی چې افغان ځواکونه هغه اساسي تیاری نه لري چې په ترڅ کې وکول شي د 2015 کال له پیل سره سم د افغانستان امنیت په یوازې ځان ټینګ کړي. رویټرز ایجنس په خپل رپورت کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو مرستیال وزیر پیټر لیوایل خولې ویلي چې د دې لپاره چې افغان ځواکونه خپل فعالیتونه په اغیزناکه توګه پر مخ یوسي ورته د بهرنیو مرستو ملاوېدل یو مهمه نقطه ده. نوموړي هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر سر راپورته شو اختلافاتو ته اشاره زیاته کړې چې دغه لوزنامه لاسلیک نشي نو ښایي امریکا له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو پر ایستلو مجبور شي. د پینټاګون پر رپورت کې لدې عمله چې طالب وسلوالو لا هم د بهرنیو افغان ځواکونو پر وړاندې خپل مقاومت ته دوام ورکړی او دا چې دوی د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري خبرداري ورکړل شوی دی. په رپورت کې دغه راز ویل شوی چې پاکستان اوس هم هغه طرحه ګروتا چې د افغانستان دننه د امریکا او د دې د ائتلافي هیوادونو ځواکونه په نخښه کوي مرسته ورکوي. رپورت زیاتوي پاکستان په دغه لړ کې د امریکا لخوا لګیدونکي تورونه ردوي.
د هارون بچا نمو د افغانستان په اړه ریپورت واورېده. اوس وخت شوې د هفتوار پروګرام تاندې هلی دا پروګرام تاسو یو ور وړاندې هم اورېدلې ده، خو که کوم اورېدونکو نه اورېدلې نو هغه د پاره بیا درته وړاندې کوو. د دې پروګرام قربانه ده فرخنده وزیر.
پوتان دی هلی کې مو ز فرخنده وزیر هر کله کوم. نن با د فاټ سره تعلق لرونکو دی وی استاد سره خبرې کوو چې د قبایلی سیمو د کلتور او روایتو په اړه وایي.
کدا رواجونه دومره بهترین وو نه دا طالبان بنر او چته د په ډیفرنٹ ټرایبل ایریا کې.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي یو استاذ امنه نصیر چې په قبایلی سیمو د غلطه په حالات یې سیړنې هم کړې دي وایي په فاټا کې د بدلون لپاره باید په خلکو کې پوهه پیدا کړل شي او د دغې لپاره کار وشي. دا وایي
فاټا کې زه به فاټا خلک په درې دغه کې تقسیم کړم. اول به زلک خبر یو کوم چې په قبایلی سیمه کې درې قسمه خلک تاسو ته ملاوي. یو هغه دی چې کوم منګا وتاوایو سټیک هولډر چې کوم کې مولا دی، کوم کې سمځه کې ملټری دا او کوم کې ملک دی. یا دویم خلک هغه دی چې هغه عام خلک دي، نه سبق شته، نه روزګار شته او نه د هغې څه استوګ نه څه سم زه معلوم دی. او دریم هغه دی چې کوم پړه لیکم دي، سبقین ویلي دي، پوهه دي. چې کوم پوهه خلک دي هغې وایي چې فاتا دا ټول چې کوم سپیشل سټاټس دی، دا ویله چې کوم خصوصي دغه ورکړلی شوی دی، دا سټاټس ورکړلی شوی دی، دا دې ختم شي. اف سی آر دې ختم شي، فرنټیر کرایمز ریګولیشن چې کوم دی دا دې ختم شي، پراپر کورټ سیستم دې راشي، کچره دې راشي، پولیس دې رادن نه شي، فوج دې چې فوج رادن نه کېدی شي، نو کورٹ والے نشی رات لی، پولیس والے نشی رات لی، میڈیا والے نشی رات لی، اور دے خلق کو تا دا ہر طرف نا دا انفرمیشن والے نشی رات لی. دا آغا خلق تی چم کم پڑا لکھا دی یا سبکی ویلی دی یا بہر راوتی دی، اور اگی دا خبری کئی چھ بھائی فاٹا چھ دا نو دا اوستا سو سٹریم لائن کے دا ٹک کے دا سٹل ایریا کنتے کے دے تا امک کا شانتے چھ کم دا تو آرٹیکل 247 دے دا دی ابولش شیو مونگ دے دا عام خلق کو انتے سنگا چھ پاکستان کے نو خلق کو تا رائٹس ملو دی یا دا اغی حقوق دی اغا شانتی دی مونگ سرم ٹریٹمنٹ کشی مونگ دی دا ایف سی آر دلان دی نا ٹریٹ کئی مونگ دی ایف سی آر دلان دی نا پنش کئی دویم چکم دا نا پویا خلق دی یا غریب خلق دی یا عام خلق دی چاچے دا غنشتا سائل و سرنشتا اغی بیا ہاسٹیج دی مولا تا ملٹری تا یا بیا ملک تا اس پا دی تائم کے خوزم ملٹری ہم او 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 مولا بغیم ازا کچھ ملک ہم بخط میں دو دی ملک چکم آثارٹی و یا کم آغا پوزیشن ہو یا آغا پا کم پا کم جرگا باغ دغا کولا یا بے اجرا چلولا اس اغا پخپل دی پوزیشن اکنومیکلی اغا دمرا فائنانشلی اغا دمرا خراب شوی دی چگا سی مجرا نش چلولی کسو گی پریک دی او کن پریک دی دا ہم یو ریزن دی خلق وی چی طالبانو مرکل یا دغا تل خو فائنانشل سیٹ بیک امو چی کم دا وجہ ندی حجری اس نش چلولی.
دا چې په واټا کې به بدلون سرنګ راوستل شي او په دې لړ کې د اف سی آر د ختمولو او له دغې وروستو څه کار کول دي په دې اړه امینه نصیر وایي.
نو ملک وایي، ملا وایي، ملټری وایي چې نه پټه خو چې نو دا خلک چې دې نه دا نه غواړي چې دلته ریفارمز راشي یا دلته چینج راشي یا دلته اف سی آر لر شي یا دلته قانون راشي، ځکه چې یو مونږ که د لټریسي ریټ ته وګورو نو هارډلی 10% ده په فاټا او په 10% اف لټریسي ریټ کې 10% هغه خلک دي چې هغه خبرې کوي چې ریفارم راشي، باقي 1% هغه دي چې کم دا ټول پاپولیشن دی هاسټیج کړی دی، وایي چې نه دا ریمینینګ چې کم دا چې کم پاتې ولس دی هغه وایي چې نه.
د پښتنو او خاص کر د قبایلو رواجونه د دغه سیمو د حالاتو د خرابولو څومره ذمہوار دي. امینه نصیر وایي
دا زور سسٹم چې دی دا دومره بهترین وی همیشه وایم. نو بیا به 79 کې دا خلک جنگې دل نه په افغانستان کې دا قبایلی سیمه باندې جنگې دا کدا رواجونه دومره بهترین وو نو دا طالبان بن راوچتے دل پا ڈفرنٹ ٹرائبل ایریا کے لکا پا خیبر کے خودی وئی چھے کہ اگو رہے نو منگل باغ نے روبن ہوڈ جوڑ کر دیوے چھے منگل باغ وئی چھے ہر یو سسٹم فیل شوز بشریہ سسٹم چلی نو اغه فیل ولی او زکه چې زمونږ خپل چې کوم دا زار رواجو نه او چې کله کله په ټوله دنیا کې چینج راځي نو اغه چینج سره ریفارم دم ضروري شي ته په یو ځای کې سټاتیک نشي پاتې کېد. مونږ دا ویل چې زما فلانی رواج ډیر بهتري نه او اغه اوس خراب شو نه اغه رواج کې ستا خرابي وو زکه خو طالبان غونډه فورس درو چې زه یو ډیر معمولی اگزامپل به درکم. ډیر لکه دا دونه سیریس خبره هم نشي کېدی چې غنل کېد. په وزیرستان کې د ښځو چې تاسو ته پته ده چې قبایلی سیمه کې ولوا راوستلی کی کم برائیډ منی چې ورته ویلی کی هغه څه چلو شو چې هغه دومره ډېر کړی او ډېر سیوا کړی و خلکو چې کله طالبان راوچت شو هغوی چې نه دا د شریعه سسټم د لاندې به تاسو بس په هر وار کوی چې کوم د هغې حق جوړېږي. هر سول ورسول نشته، ولور نشته. نو کدا ولور زه وایم زه دا نه وایم چې دا دغه وه دے کے بیا بیا باغ بل طرف تک مونگ لاڑ شنو جہی زنم سے دے خشی نہ دے پکار کے التم بیا سر فارم دراشی او زبے میں چتدار او دا رواج کی دی تو ولور او دا ہر خبر رواج کی دی پختو رواج کیشتا نو کدا او دی سے وا کڑے نہ وی یا دی ناجائز کڑے نہ وی نو کی دی شی دا سیزنو کی دا دی سوشل سیزنو چے کا سوشل انٹرفیرنس ہم دی شروع کرو ا ریلیجس خو او بیا دی دا ریلیجن استعمال کو چې به ستاسو د رواج کې خرابې ده مونږ ته شریعه پکار او زمنم چې هغه رواج په مونږ په دې روایاتو کې خرابیات شته ځکه خو دا ویکیوم کریئټ شو طالبان را کلچرلی چې وګوري اف کورس طالبان خو چې کوم سټ بیک ورکړی دی کلچرلی ډېرې ستونزې.
امینه نصیر دا هم وایي د پښتنو په سیمو کې روانو حالاتو د ښځو په ژوند پردې او کار هم منفي اثر کړي.
لکه چې کوم د ښځو د سیستم وزه پرده دی خلک د پرده سیستم ډیر مس یوز کوي. پرده سیستم صرف دی نه وا ښځې په پټو کې کار کولو او چې کله ښځه په پټو کې کار کوي نو ظاهري ده چې هغه لو کوي هغه شوتلې روړی دي یا هغه سبزي روچتوي هلته هلته لیبر پاور نشته سره هلته 60% ښځې کار کوي په قبایلي سیمې کې. نو چې کله دا پرده سیستم امپوز شوه نو موږ وکتل چې څومره دا اکنامیکلی دا ښځې افیکټ شوې ځکه چې ته ښځه بار نشي وتې شوتل نشي کولې ریبل نشي کولې مال بچو چستا کم مال بوستا چې کم کم غوا می خوي اب استا خزه ساتي په قبایلی علاقو غوړی استا خزه جوړي پیسې خزه دغه کوي هغه خرڅي مغې نه پم جوړي هغه نه کوچم جوړي هغه نه شملیم جوړي هغه بیا زی پټوتا هغه لا خید خورا کم روړي. نو که تاسو وګورئ نو په دې ټایم کې چې کله د طالبانو دا غرا یو بل دا سټ بیک کوم کوي پردا نه محرم نه بغیر نه نو هغه څه چلو کړو ډېر خزه په کورونو کې کېناسته هغه خزه چې کم لیبر فورس هغه خزه چې کم کارونه کول په پټو کې هغه خزه چې کم مال ساتلو هغه خزه چې کم غوړي جوړول کم هغه خزه چې کم بقالینو نه جوړول هغه خزه بیا کورونو کې کېناسته هغه بیا چلو شو بیا هغه کې نور سی دی ډېرې چې هغه هغه نه هایلایت کیږي په انټرنیشنل میډیا باندې او په نېشنل میډیا باندې خو هغه مجبور ده هغه ښځه ډېره زیات هغه تا کور کې کېنولې ده او هغه ته وایي چې تب کار روزګار نه کېږي ځکه چې ستا محرم په کار دی او ستا تب دا پرده ده شي او په پښتو کې وګورې نو داسې قسم ته اس قسم ته د پردې او د اس قسم ته پابندۍ خبره نه
پښتنه یو ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو سکالرشپ ملو چې هغه د لاسه اوس دوه جینې کې سکول ته رواني دي چې دې خلکو د ذهنونو کې دی هغه رایس کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونۍ ز خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هيله
د پوځي عملیاتو له وجې د بیکورشو خلکو د حالاتو په اړه امینه نصیر وایي اوس هم ګڼ شمېر خلک خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي. دا چې د دې بعد دوی په ژوند او د قبایلي ماشومانو او ځوانانو په تعلیم څه اثرات وي په جواب کې دا وایي
زمونږ د 3 میلیون خلکو نه زیات چې کوم زمونږ قبایلي خلک دي هغه د مهاجر په شکل کې په مختلفو کمپونو کې پراته او 3 میلیون چې دي کنه دا هغه افیشل ډاټا ده ما سره هغه ان افیشل هغه چې خپل خپلوانو کرا پراته دي یا په سیټیز کې پراته دي یا کورنۍ په کرایې اغستې دي دا 3 میلیون د افیشل ډاټا د کمپونو وایم تاسو ته چې کم کې د وزیرستان ندی کم کې د اورګزو ندی کم کې د باجوړ ندی باجوړ ډیر خلک واپس وسون ندی ته لیدل چې دا کورونه ټول خراب شوی دی ګورنمنت کلیم کوي چې مونږه واپس کړل دا خلک هم ریپیکټ یې پر خامات نه ښکاري ځکه چې اوس هم چلار شي نو پر دلته بابا جوړ یان ډیر تاسو ته ملو شي یا اورګ ځای نه دی یا کورم نه دی ډیر خلک پراته دی لاندې په کمپونو کې لکه چې کوم د دې سره چې کوم ایڈجسٹنٹ ایریاز دی هغه کې تاسو وګورئ چې کمپونو کې پراته دی خیبر نه ډیر ډیسپلیسمنٹ اوس هم روان دی تیرا ټول خالی ده ساوث وزیرستان ټول خالی دی نو دا ځوانان په کمپونو کې لویږي لګیا دي دا بچي لګیا دي په کمپونو کې لویږي نو دی په کمپونو کې ناس سکولې نشي او زه هغه خلکو ته خواست کولی شم چې کم بهر دی یا کم پښتون ډایاسپورا دا په پښتانه چې کم پراته دي په مختلفو علاقو کې په یورپ کې په امریکې کې یا په عربو کې یا په مختلف داسې نورو علاقو کې مزدوري ته راوتی دي یا بیا سبق په سیراوتی دي یا په سیټیز کې دي په خپو پوزیشنونو دي نو هغه دې دا یو پرشر جنریټ یا موږ وته ویل شو چې دا هغه ټرایبل چې کوم سیویل یا سیویلینز دي یا ټرایبل چې کوم انټیلیجنس یا دا یا بیا ټرایبل ایجوکیشنست دي یا بیا ټرایبل هغه خلک دي چې کوم خبرې کولې شي یا اکسس شته میډیا ته نو ریټوم دا خواسته چې هغه یو داسې پرشر ګروپ کریئیٹ کی چې دا پدې سټیک هولډرز باندې پرشر اچول شي چې زموږ د علاقو ته امن راشي.
د فاټا د موجوده تعلیمي صورتحال په اړه امینه نصیر وايي باید په دغه سیمو کې تعلیمي پرمختګ ته زیات پام وکړل شي.
دا چې کوم سکولونه بند کړی دي لکه د ډېر افسوس خبره ده چې په ټول په قبایلي علاقو کې دا 7 ملیون پاپولیشن دی، انآفیشلی 7 ملیون پاپولیشن دی، او دا 7 ملیون پاپولیشن لا هارډلی بس 13 ترنیز دی کالجونه دي د الکانو د جینکو. بیا هغې کې تاسو وګورئ سکولونه د هغې تناسب سره ډېر نه دي، نو چې څو پورې امن نه راغلي هغه پورې دا علاقو کې نه دا کالجونه کولاوی دي، شي دا بند دي ټول، یا ملٹری اغستی دي، یا بیا طالبانو خراب کړی دي، یا بیا سکولونو ته استادان ناراضي دي یارینا، یا خپل بچی څوک ناشته. نو سو پرې چې امن نه راغلي هغه پرې دا سکولونه نن شي خلاصې دي، او دلته نه انډستری لګی دي شي، نه دلته پټو کې کار کی دي شي، نه دلته ښځه کار لراوتی شي، نه دلته بچی سکول ته تلی شي. نو دا چې کوم زمونږ پښتون ډایاسپورا ده، زمونږ قبایلی ډایاسپورا ده، یا زمونږ کوم قبایلی ایجوکیشنسٹ دی، یا زمونږ کوم قبایلی انټلیکچوئل دی، یا زمونږ کوم قبایلی خلق دی او کوم پویا خلق دی، اغری دی صرف دا پریشر جنریټ کی بڑی سٹیک ہولڈرز باندې چې دې علاقو کو ته دې پیس راوستي.
دا چې په دې تیرو روانو حالاتو کې د پېښور په تعلیمي ادارو کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو شمیره زیاته شوې او کنا، امینه نصیر وای
دا ډیره د افسوس خبره ده چې ډیره زیاته د افسوس خبره ده. لکه 2004 نه مخکې 2004 موږ سره د هرې علاقې نه شاګرد راغلی او سټوډنټ وو، هغه به وزیرستان نه مو د اورګزای نه به مو، او چې کله ویمه زه د ډومیسایل قبایلو خبرې نه کوم، زه د هغې قبایلو خبرې کوم چې کوم هلته اوسېدونکي وو، هلته اوسېدو اور هغې به په یا به په میرټ راغلي وو، یا به په ریزرو سیټونو راغلي وو، مونږ سره به په یونیورسټۍ کې سبق ویلي. اوس که موږ ریسنټلی وګورو مونږ سره قبایل شته، هغه زه ویمه هغه ډومیسایل قبایل دي، هغه قبایل نه دي چې په هغې علاقو کې اوسېدونکي دي. چې کله د هغې تک بند شو نو د هغې راتلل چې تاسو سره سو پرې د سوارلسم ډیګري نه وي، بی اے ډیګري نه وي، خو تش یونیورسٹی ته بیا نه شي راتلی. نو هغه چونکې دا ډیګري کالجونه د دې بند شو، یا ملٹری ټیک اوور وکړو، ملٹری واغستل، ملٹری پکې کیمپس جوړ کړي، دې آپریشن کې خو یو دا دولس آپریشن شوي دي په دې ډفرنټ قبایلي علاقو کې. د دولس آپریشن هغه خبره کوم چې کوم په میاشتو لګیا وو آپریشن بے کوډو، په دې 200 آپریشن کې که تاسو وګورئ نو زیاتر دا سکولونه کالجونه د ملٹری خپل بارکونو کې بیا چینج کړل. دغه هغې ډومیسایل قبایل کې چونکې وزیر و مومن ډېره پویه دي، او هغې دلته آباد شوین دي په ڈی آئی خان کې، یا پټانگ کې، یا بیا په مردان چاستدا کې، نو هغه ممند او وزیر خو مونږ ډېر راضي. په اورګزای فورم خیبر دا چې کوم خلک وو، نو دا مونږ سره بالکل ختمه شوه دی اٹینډنس. لکه ما سره د اورګزای او د کورم یا د خیبر یا د باجوړ ما سره هغه خلک، یا د ممندو هغه چې کوم بر ممند دی، یا هغه ممند چې کوم د ممند جنسی نه راضي، هغې اٹینڈنس یا اغی راتلل یونیورسٹی ته ما بالکل 2004 آنورڈز کې ما یو شاګردم خپل یا یونیورسٹی کې دا اغی اٹینڈنس ما اولی د چې ډیر کم شوی دی.
او اوس هم یو بل رپورٹ، د هالند په امستردام کې د جولای په 14 نیټه د پاکستان فیشن ډیزاینرانو په فیشن ویک کې برخه واخیسته، او د پاکستان د ګرمیانو د کالو، جامو او رنگونو په اړه یې معلومات هم شریک کړل. د امستردام په دغه فیشن ویک کې پاکستانی جامې بهر ملکیانو ماډلو اخستلې وې. په دغه فیشن ویک کې یو ډیزاینر فاطمه سمی وای
This is hand painted, this is wood block.
دا ټول په لاسو شوی دی، او د چاپو کار دی، دا ماشینی کار نه دی، زیاتره کار د کلو خلکو کړی دی. زما دا ځکه هم خوښ دی چې مونږ هغه پخوانی فیشن اوس بیا راژوندی کوو.
And I'm very happy because there is a revival.
د پاکستان نه تونکي فیشن ډیزاینرانو په دغه وخت اول د دوی کار نړیوالو ډیر خوښ ک، او دا چې د پاکستان فیشن رنگونه او د دې سره سره د ناویانو فیشن بهر ډیر خوخیږي.
دوی وای د پاکستان فیشن رنگونه او د دې سره سره د ناویانو جامې او فیشن هم بهر ډیر خوخیږي. دا وات دې اونې تاندې اله خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې درورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري.